آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دا د امریکا غاک واشنگتن دی. درنو و محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د سه شنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د لړم یولسمه ده چې 2016 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
ولسمشر غنی وایي د ده په ګډون هر څوک چې له قانون سرغړونه کوي حساب دي ورسره وسي. په پاکستان کې د ترکیې انصاف ګوند او د پولیسو ترمنځ سخت نښتې شوې دي او د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې دوی د فدرالي تحقیقاتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د هیلري کلنټن د ایمیلونو قضیه ژر تر ژره مکمله کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ. په ترکیه کې د ژورنالیستانو د نیولو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. 15,000 مهاجرین چې د فرانسې پولیسو د کالی د ځنګلي کم د ایستلي اوس په نورو ښارونو کې ځای په ځای شوي دي. په متحده ایالاتو کې د نومبر په انتخاباتو کې آمادګي نیول کیږي او په خوست کې د کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د څاڅکو په ورکولو پیل شوی. د افغانستان حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ له ډېرې مودې نه جنګ دوام لري چې له امله یې په لسګونو زره خلک په یو شمېر پر نفوس ولایتونو کې بې کوره شوي دي. د افغانستان د حکومت او ناټو د خلکو سره د بشري مرستو په ارتباط څه قانوني مکلفیت لري؟ په دې اړه به د افغانستان د عدلیې د وزارت د پخواني غړي عبدالکریم حقانیه سره زموږ مرکه واورئ. خو لومړی به خلیل خان تاسو ته د دې ساعت خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. ولسمشر غنی وایي لوی څارنوالۍ باید د ده په ګډون هر څوک چې له قانونه سرغړونه کوي حساب دي ورسره وکړي. ولسمشر غنی پرون د دوشنبې په ورځ په کابل کې د څارنوالانو په څلور ملي کانفرنس کې وویل چې دی د عدلي او قضایي سکتور په استقلالیت باور لري او له همدې کبله نه په خپله د دوی په چارو کې مداخله کړي او نه به چا ته د مداخلې اجازه ورکړي. ولسمشر غنی وویل:
نه خود در امور عدلي و قضایي مداخله کردم و نه خواهم کرد.
ولسمشر غنی وایي چې د رئیس جمهور په توګه زه د هیواد د عدلي او قضایي سکتور په خپلواکۍ باور لرم، نه په خپله قضایي چارو کې لاسوهنه کوم او نه مې کړي او نه به یې وکړم. څوک چې مداخله کوي جرم کوي او مجرم باید محاکمه سي. ولسمشر غنی له لوی څارنوال او قاضي الکوزات نه وغوښتل که په دوی او د ولسمشر په ملګرو کې قانوني ماتونې وویني نو د قانون تطبیق دې له دوی نه پیل کړي. ښاغلی غنی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې د قانون په تطبیق یو تازه نړیواله سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې وایي درایم هیواد دی چې قانون نه پکې شي تطبیقیږي. د پاکستان تحریک انصاف یو احتجاجي قافله د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او صوبایي وزیرانو په مشرۍ اسلام آباد په لوري روانه وه چې د صوابۍ تر څنګ د پولیسو له خنډونو سره مخ شوه. د پاکستان تحریک انصاف پلویان وایي چې له صوابۍ او چچ انټرچینج سره نږدې امنیتي ځواکونو د احتجاجي کاروان تیت او پرت کولو لپاره اوشلن ګاز کارولی دي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا عامې روغتیا وزیر شاه فرمان وایي عدالتونو ورته د مظاهرې او لاریونو اجازه ورکړي خو د پاکستان مسلم لیګ حکومت یې مخنیوی کوي.
خو بہرحال مونږ خپل فنڈامنٹل رائٹس دپاره شاته کیږو نه، مونږ بدل تکیو تر هغې به جنگیږو، مونږ به خپل اسٹریٹجی بدلو. خو نه دا خلک شاته ځي نه مونږ شاته ځو، مونږ به ځان رسو. او چې زمونږ کوم مقصد دی چې کوم مونږ ته ہائی کورٹ اجازت راکړی دی، چې کوم مونږ ته آئین اجازت راکړی دی، چې کوم مونږ ته قانون اجازت راکړی دی.
خو د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیا وایي چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر اعلان وایي د نیوک کوي او ویلي دي چې یو صوبایي حکومت د وفاق پر ضد کارول کیږي. د ول د وفاقي حکومت ذمہواري ده چې مخه ونیول سي. ټاکل سي و چې پرون دوشنبه په ورځ په هالند کې اسلام مخالفه سیاستوال ګریټ ویلډرز د توپیر او کرکې پارونې په تور محکمې ته حاضر سي خو هغه دا کار ونه کړ. په بل ډول دا تورونه دي چې د 2014 کال په مارچ کې په هیواد کې په مراکشي وګړو د شمیر په کمولو په حق نارې وهلي او دغه تورونه په لګول سوي دي. که په نوموړو دغه تورونه ثابت سي نو څه باندې $300,000 جرمانې او یو کال قید سره به مخ سي. ولرس په وار وار په اسلام انتقادونه کړي او ویلي دي چې په قرآن دي بندیز ولګول سي په نیدرلینډ کې دي ټول جماعتونه وتړل سي. د امریکې ادلیه وزارت ویلي چې دوی د فدرالي تحقیقاتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د جمهور ریاست مقام ته کاندي دي. هیلري کلنټن د ایمیلونو قضیه زر تر زره وڅېړل سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو عالي کمشنر سټیفن براین خبرداری ورکړی چې دوامداره جنگ او فقر له امله د یمن خلک اوس د کاتۍ سره مخ دي او د 1.2 میلیون نه زیات یمنیان د دغه هیواد د ټول نفوس 80% تشکیلوي بارنیو مرستو ته اړتیا لري. پام وکړئ په دې اړه دی رپورټ.
سټیفن براین د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې په یمن کې دا وخت د 1.2 میلیون نه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوبراین چې د بحرین له پایتخت مانامانې په تلیفون په نیویارک کې د امنیت د شورا غړو ته معلومات ورکول وویل چې د 3,00,000 کمعمرو ماشومانو په شمول د 2 میلیونه زیات یمنیان د سختې نیستۍ او دوامدارې لوږې له امله د سوی تغذیې ښکار شوي. د سعودي عربستان او د ائتلافي انډیوالانو لخوا د یمن د بندرونو د سمندري محاصرې په نتیجه کې د تیر کال په مقایسه لوږه اوس 15% کې زیاته شوې او د خوراکي موادو بیه هم په تیر یو کال کې 40% کې لوړه شوه. سټیفن اوبراین ویل چې دا وخت د یمن په 10 ولایتونو کې 1,500 کسان په نیومونیا یا سینه بغل احصال او په کلورا باندې اخته شوي دي. 10,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو نه کم و په تیر و کال کې د ساري ناروغۍ له امله مړه شوي دي ځکه چې واکسینو ته نه و شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف یمن د سمندر ځمکې او هوا له لارې محاصره کړی دی او نه پرېږدي چې خوراکي مواد ورته له نورو ملکونو نه راشي. ملګری ملتونو وایي چې له سوریې او عراق نه وروسته له بلې خوا د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان WFP سیمه ایز مسؤول محمد هادي امریکا غږ ته وویل که څوک وغواړي د یمن د خلکو ژوند سمولی شي ناممکن کار نه دی.
د لبنان پارلمان د دوشنبه په ورځ د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو په خوانی لوی درستیز مشلوان د ولسمشر په توګه غوره کړ. مشلوان چې حزب الله ملاتړ کوي د پارلمان له 133 غړو د 3 رایو په ترلاسه کولو بریالی شو. په لبنان کې د قدرت ویش د موافقې له مخې د ولسمشرۍ مقام د عیسویانو د صدر اعظم څوکۍ د سنی مسلمانانو او د پارلمان څوکۍ د شیعه مسلمانانو برخه ده. د لبنان د جمهوري ریاست څوکۍ په 2014 کال کې برسله دي چې مشل سلیمان دوره پای ته ورسېده تشه وه ځکه چې د پارلمان غړي د نوي ولسمشر په غوره کولو کې نه سره جوړېدل. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 8:30 دقیقې او د هم د دې خبرونه لومړی مطلب په ترکیه کې د پولیسو د چاپو او د څو خبريالانو د نیوړو په اړه اندېښنې ورځ په ورځ زیاتېږي. دا ژورنالیستانو د هیواد تر ټولو زړې ورځپاڼې لپاره کار کاوه. پام وکړئ له استانبول نه د امریکا غږ د خبريال ډورن جونز رپورټ ته.
Sokakla bütünleşerek bu gerici, bu darbeci anlayışa karşı sokakla bütünleşerek
په سلګونو مظاهره چان د جمهوریت د ورځپاڼې د دفتر مخې ته راټول شوي وو چې د ورځپاڼې په دفتر باندې د پولیسو په حمله او د ورځپاڼې د مسؤل مدیر مراد صابنجو په بندې کېدو باندې احتجاج وکړي. د ورځپاڼې په ویبسایټ کې راغلی دی څه باندې د 10 کسانو د نیولو امر شوی دی چې د دغې ورځپاڼې سره ارتباط لري او په دوی کې ډېر مهم لیکوالان هم شامل دي. برسیره پر نورو کسانو 2 کلن عایدین انگین هم شامل دی. پولیسو چې انگین بیوو نو دا پوښتنه وکړه چې ولې دې توقیف کړی شو. د ویلې د دې دلیل دا دی چې ما د جمهوریت د ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې. په ټولو نیول شوو کسانو باندې دا تور لګول شوی دی چې د ترکیې د تروریزم ضد قانون نه سرغړونه کړې ده چې د کردانو د هغې ډلې PKK یا د ملا فت الله ګولین د پیروانو ملاتړ کوي. حکومت په ګولین باندې دا تور لګوي چې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا تر شا و. میسنجر ویب چې د هیومن رائټس یا د بشري حقوقو د څارنې د ترکیه لوړ رتبه څېړونکي د وای د پولیس حملې یو اندېښمن پرمختګ دی. دا زیاتوي
It's a very significant step. It shows the government's complete wish to crack down on all oppositional independent media in Turkey. Cumhuriyet
be Da yow der muhim iqdam de aw khay che hukumat pa bush par to ga wadi che pa Turkiya ke tol mukhalif mustaqil matbuat wazapi. Da Cumhuriyet urasban lo tol na urustay urasban wa che la tar wasa pate wa. او د دې معنی دا ده چې دلته به په اساسي توګه د خبرونو یوازې یو تعبیر وي او هغه به د حکومت وي. پولیسو د ورځپاڼې د پخواني مسؤول مدیر جان دوندر په کور باندې هم چاپه واچوله چې تیر کال په هغه راپورټ سره جمهور رئیس رجب طیب اردوان په قرار کړی و چې په حکومت یې تور لګولی و چې هغو جهادي ډلو ته وسلې ورکوي چې د سوریا د رژیم په خلاف جنګیږي. دوندار وروسته له هغې له هیواد نه ووته چې د دولت د راز د څرګندولو تور باندې ولګېده. د حکومت مخالف د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند مشر کمال کلیجدار اوغلو د اکتوبر د 1 نیټې بندې کېدل وغندل او له لیکوالانو او روشنفکرانو نه یې وغوښتل چې را ووځي او له دغې ورځپاڼې نه دفاع وکړي.
Bu toplumun bütün aydınlarına, bütün gençlerine, bütün kadınlarına sesleniyorum.
کلیجدار اوغلو وویل دا خبره له یاد نه ونه باسئ چې اوس غلی پاتې شئ نو ستاسې وار به هم راشي. په بین المللي سطحه هم دغه بندې کېدل وغندل شلو. په اروپایي پارلمان کې د زرغون ګوند مشره رابیکا هرمنز نو په الوتکه کې استنبول ته ولاړله او د جمهوریت د ورځپاڼې د دفتر مخې ته په احتجاج کوونکو کې شامله شوله. هرمیزان په یوې وینا کې وویل دا غواړي چې د حکومت د استازو سره وګوري. د اکتوبر د 1 نیټې د پولیسو د حملو نه وروسته د هفتې په پای کې 15 نورې ټولنیزې رسنۍ مصادره شوې چې اکثر یې د کردانو د پلوي تحریک سره ارتباط لره او په دې کې د ترکیه هغه یوازانۍ ورځپاڼه هم راځي چې په کوردي ژبه خپرېږي او په نړۍ کې د ښځو یوه د څو خبري اژانسونه هم شامله ده. د هومن رایټس واچ څېړونکي سلنجر ویب وایي د ترکیه د تروریزم پراخه قوانین حکومت ته د دې مجال ورکوي چې په مطبوعاتو کې د انتقاد کوونکو په خلاف اقدام وکړي. دا زیاتوي
Any news they don't like, they just say, is serving the aims of one or another terrorist organization.
هر خبر چې د حکومت خوښ نشي نو فقط دا خبره کوي چې د یوې یا بلې تروریستي ډلې هدف سرته رسوي. نو دلته د تروریزم شواهد نشته او دلته تاوتریخوالي ته د لمن وهلو شواهد هم نشته. د بشري حقوقو د ډلو په قول په ترکیه کې د جولای د ناکامې کودتا او د اضطراري حالات د اعلانول نه راپه دیخوا څه باندې 100 تنه خبریالان بندیان شوي دي. حکومت له بندې کول نه د دفاع په ترڅ کې وایي دوی د تروریزم سره په ارتباط لرلو بندیان شوي دي، نه د ژورنالیستي فعالیتونو له کبله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په فرانسه کې تیر هفته د کالی د ځنګلي کمپ د تړلو نه وروسته د هغه کمپ تقریبا 15,000 مهاجرین د فرانسې په نږدې ښارګوټو او ځینو نورو غټو کورونو کې ځای په ځای شوي دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي لیسا براینز ریپورت ته چې د پاریس نه رالیږلی دی.
هلته د ځنګل په دغه کمپ کې هغه افغاني مهاجرین چې څو میاشتې په دغه کمپ کې په ډېرې سختۍ تیرې کړې وې اوس په نورو ځایونو کې ځای په ځای شوي دي. البته د اجتماعي خدماتو یوه خیریه ټولنه به چې د ژغورنې د فوس په نامه یادیږي د دغو مهاجرو د سیاسي پناه د اخیستلو په کارونو کې د هغوی سره مرسته وکړي. د دغې خیریه ټولنې رئیس فلیپ واتیر وایي
Asylum demands will be handled in the next 6 or 7 months because French authorities really want
د سیاسي پناه د درخواستو کارونه به پر اتلونکو شپږو میاشتو کې ترسره شي، ځکه چې د فرانسې مقامات غواړي چې ډیر زر د دغو مهاجرینو اصلي قانوني وزازان ته د دې لپاره معلومه کړي چې نه غواړي هغوی بیرته د کالی یا هلته نږدې د ځنګل په نامه یو بل کمپ ته واستوي. د دغه کمپ نه راوتلي افغاني مهاجرین به په یو وړوکي هوټل کې تر هغې شپې او ورځې تیرې کړي چې د ژغورنې د فوس په نامه دغه خیریه موسسه ورته په کمبل ځای کې اپارټمنټونه پیدا کړي. د دغو مهاجرینو نه ډیرو یې د اول ځل دپاره پاکې جامې اغوستي او په یوه کټ کې په ارامۍ اوده شوي دي. دغه ټول مهاجرین وایي چې دوی غواړي په فرانسې کې پاتې شي. یو افغان مهاجر محمد ولید چې د قندز دی په دې باب وایي:
We have come here to seek asylum because there is war going on in our country and you can see
مونږ دلته راغلیو چې سیاسي پناه واخلو لکه چې زمونږ په وطن کې جنگ روان دی. تاسو ته معلومه ده چې په قندوز کې هم جنگونه شوې دي. په مجموعي ډول په افغانستان کې وضع ډیره خراب ده. د دې سره سره بیا هم د دغو مهاجرینو په مقابل کې د خلکو عکس العمل مختلط دی. د ژغورنې د فوز خیریه ټولنې ته ځینې تهدیدونه او اخترونه هم رسیدلی دي، مګر ځینو خلکو د دغو کړېدلو مهاجرینو سره د جامو نه نیولې د هر قسم مرستو وعده کړې ده. یو فرانسوي محصل وایي: تر هغه وخته پورې چې دوی چاته څه مشکل یا تکلیف پیښ نه کړي، نو زه فکر کوم چې د هغوی به ښه هرکلی وشي. د کالی په کم کې مهاجرین ډیر وو او زه فکر کوم چې دا د هغوی د بیا آبادۍ او د خلکو سره د هغوی د مدغم کیدلو دپاره ښه طریقه ده. د افغانستان د مهاجرینو دپاره اوس د انتظار وخت دی او امید دی چې د هغوی دغه انتظار به دومره زیات وخت ونه نیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د خوست د ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د هغو کوچیانو د ماشومانو لپاره د پولیو د په ضد د واکسین ورکولو انتظام شوی دی چې له نورو ځایونو نه هلته راغلي دي، او دا هم یو طبي مطلب.
د یوې نوي څېړنې له مخې د کافي چشل کولی سي چې تاسې د ناڅاپي مرګ څخه وساتي. د هارډورډ په پوهنتون کې د روغتیایي چارو د ټي ایچ چان په پوهنځي کې څېړونکو په دې هکله څېړنه کړې او وایي چې هغه خلک چې د ورځې د درو څخه تر 5 پیالو کافي وچشي، دوی به د مختلفو خطرناکو ناروغیو له کبله د مرګ څخه نجات پیدا کړي. د روغتیا تحقیقونکي په دې هکله هم څېړنې کړي دي چې کوم کسان چې نه لرونکي یا ډي کافي چشي، هغوی ته د زړه د رګونو د بندوالي، عصبي ناروغي، د شکرې دوهم ډول ناروغي او له کبله د مرګ کم خطر موجود دی. د غذایي موادو د څانګې محصل مینګ دینګ چې په دکتورا باندې کار کوي وایي چې په کافي کې د بیو اکتیو موادو موجودیت په بدن کې انسولین کموي. دا ډول بیولوژیکي تولید او اثراتو ته زیاته توجه او څېړنه پکار ده. په دې لویه څېړنه کې په تقریبا 200 زرو کسانو باندې څېړنه شوې ده. هغه کسان چې د شپې لخوا کافي وچشي، د دوی په اړه په هرو 1.5 کالو کې 4 کاله وروسته دا څېړنه شوې ده. تحقیقونکو وویل چې د څېړنې په وخت کې 9540 ښځې او 2422 نارینه د بیلو عواملو له کبله مړه شوي دي. د دې مطالعاتو څخه دوی ته دا معلومه شوې ده چې د متوسطې قهوې چشل د مرګانۍ خطرناکو ناروغیو لکه د زړه د رګونو بندېدل، د شکرې ناروغي، عصبي ناروغي او داسې نورو امراضو په مخنیوي کې مرسته کولی سي. تر اوسه د قهوې په چشلو سره د سرطان د خطرناکې ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي چې څه ګټه او تاوان ورته لري. د غذایي موادو او اپیدمیولوژي استاد فرانکو وایي چې د 2015 کال د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوې چې د قهوې چشل نه یوازې د ځینو مرضونو په له منځه تللو کې ګټه لري، بلکې د صحیح متوسط غذایي رژیم په حیث هم پیژندلی سو.
تاسې د کافي په اړه یو طبي مطلب واورېده، او دا هم د افغانستان په باب یو رپورټ. د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د هغو کوچیانو د ماشومانو لپاره د پولیو د ورکولو انتظام او بندوبست شوی چې له نور ځایونو نه هغه ولایت ته راغلي دي. پام وکړئ، له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رالیږلي رپورټ ته.
دا د کوچیانو ماشومان دي. کله چې صحیح رضاکاران تر مینې ورغلل، هر یوه واکسین غوښتل. واکسیناتورانو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړل چې ګمان کېده تر 15 کلنۍ ښکته عمرونه لري. دغو کوچیانو د خوست په مرکز کې له شیخ زید پوهنتون څخه لږ وړاندې کیږدۍ وهلي او تر 15 ډېرې کورنۍ دغلته اوسیږي. دوی دوې میاشتې مخکې له پکتیا څخه راغلي دي. د دې مینې یو اوسیدونکي کوچي شیر احمد نه یوازې خپله لور واکسین کړه، بلکې نورو ګاونډیانو ته یې هم ورغه کړ چې له کیږدیو ماشومان راوباسي. شیر احمد وایي کوچیان د واکسین پر اهمیت پوهېدلی دي.
ګټه لري، ډاکتران هم دغه وایي چې ګټه لري، نور خلک هم وایي چې ګټه لري. خپله موږ پې پېږو چې مرضونه یې نه نیسي ګزان مزان. ښه شی ده واکسین. کوچیانو ته زه دا وایم چې دا واکسین ورکړي، واکسین ښه شی ده.
یوې مور خپله 13 میاشتنۍ زوی په کمپله کې نغښتی واکسیناتورانو ته راوړ. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ژړغوني غږ امریکا غږ ته ول چې زوی د سینه او بغل ناروغي لري، خو له دې امله چې د فلج له دایمي معیوبونکي ناروغۍ څخه په امن وي، د پولیو ضد واکسین یې ورکړل. وروسته له هغه چې پاکستاني ځواکونو پر ډیورنډ کرښه تګ راتګ سخت کړی، زیاتره کوچیان د ژمي په موسم کې پر خوست سربیره هغو سرحدي سیمو کې پاتې کیږي چې په نسبي ډول یې هوا ګرمه ده. د پولیو عامه پوهنې مسؤل ډاکټر نجیب رحمان دغلته د پولیو ویروس د راڅرګندېدو احتمال زیات بولي. هغه له خلکو وغوښتل چې د هر کمپاین پر مهال خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق کړي.
څومره چې ګڼه ګوڼه زیاته وي، څومره چې ماشومان زیات وي، واضح خبره ده چې په دې کې به د هغه ماشومانو شمیر هم زیات وي چې هیڅ واکسین نه دي اخیستي او یا هم حداقل واکسین اخیستي دي. یعنی د پولیو په خطر کې مواجه ماشومان دلته شتون لري، نو ډیر په اسانۍ سره دا مرض سرایت کوي او د دې زیاتې مثبتې پیښې رامنځته کېدای شي.
همدارنګه روغتیایي کارکوونکي وایي په هغو لارو کې هم د واکسیناتورانو ځانګړي ټیمونه ګمارلي چې کوچیان پرې تګ راتګ لري. پولیو دایمي معیوبونکي ویروسي ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي، خو د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي یوازینۍ وسیله یې دوه څاڅکي واکسین بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ماخوستن 9:00 او 2:50 دقیقې دي او د هم د دې خبرونې وروستی مطلب. د افغانستان د حکومتي قواوو او د طالبانو ترمنځ وروستیو جګړو په نتیجه کې د هلمند، اورزګان او قندوز په شمول په څو پر نفوس ولایتونو کې په لسګونو زور خلک بېکوره شوي دي چې په ساړه ژمي کې عاجلو بشري مرسته محتاج دي. موږ د دې مشکل د حقوقي اړخ او د دغو بې اصري خلکو په مقابل کې د حکومت او ناټو د مسؤلیتونو په باب د افغانستان د عدلي د وزارت د یو پخواني مسلکي غړي عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې ده چې دا د اورېدو ته ستاسې پام اړوم.
په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو د ناټو په مشرۍ باندې د طالبانو سره جنگ روان دی او په زرهاو خلک د روانو جګړو په نتیجه کې بې کوره شوي دي. دغه خلک خو تقریبا په دې ساړه ژمي کې هم بې سرنوشته دي او په سخته ګرمۍ کې هم د مشکل سره مخامخ دي. خارجي ځواکونه او د افغانستان حکومت د حقوقي نقطه نظر د خلکو د بشري حقوقو د بنیادي ضرورتونو د پوره کولو په ارتباط څه مسؤلیت لري؟
زه فکر کوم په دې اکله تر خارجي قوتونه تر ناټو د مخه په افغانستان کې دولتي او حکومتي مشرتوب دا مکلفیت لري چې تر څو د افغانستان د خلکو هم وخري او دغه تراژیدي د پای ټکی کړي. لکه څنګه چې تاسو یادارې وکړه، په دغو تیرو 14 کلو کې په افغانستان کې هیڅ کله داسې نه و پیښ شوي، هم په جنگي لحاظ باندې او هم نورو مزاحمتونو او د خلکو د ربړولو په کچه باندې. نو په لومړي قدم کې دا د افغانستان د دولت او د مشرتابه مسؤلیت او مکلفیت دی، او په دوهمه قدمه کې بیا هغه هیوادونه چې افغانستان ته واده ورکړی و چې دوی په افغانستان کې امنیت راولي، د هغو مکلفیت تر څو دغه کسان چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې جنجال او جګړې ته لمن وهي په هغو باندې غږ وکړي او بالاخره له هغو څخه وغواړي چې د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په افغانستان کې سوله رامنځته کړي. نو زه فکر کوم چې حالت ډېر خراب ده، او لکه څنګه چې تاسو وویل اوس افغانستان ته مهاجر هم را روان دي. د پاکستان څخه د ورځې کابو 3000-4000 کسان راځي. له بلې خوا د افغانستان په څو ولایاتو کې جګړه ده، د افغانستان خلک په خپل هېواد کې بېرته مهاجر کېږي. لیکن د افغانستان دولت او حکومت لکه څنګه چې شاید باید و په هغه کچه خپل مسؤلیت نه احساسوي، د دې پر ځای چې د خلکو غم وخوري، دوی پر چوکیو نه سره جوړېږي، دوی پر خپل حق باندې په خپل خپل منځ کې سره جنجال ده، او دغه جنجال نه تناسي افغانان ځوري بلکې اروپایان او اروپایي ودو وګړي چې دا امید درلو تر څو دغه نوی حکومت وکولای شي افغانستان کې سوله رامنځته شي، منځ کې هغوی مایوسه کیږي.
حقانیت صاحب، دغه جنگ خو معمولا دوه اړخیزي، د طالبانو ته یا نورو وسلوالو ډلو ته د دغه جنگ د حقوقي نقطه نظره څومره مسؤلیت متوجه کیږي چې دا خلک بے کوره کیږي او ضرور کیږي؟
طالبان من حیث یو نظامی قوت د افغانستان د دولت مخالف سیاسی مخالفین دوی باید ټول هغه بینلی نورمونه چې دی هغه په نظر کې ونیسي، او خصوصا د جنین کنفرانس د جنین اعلامیه دي، او تر هغه پرته د افغانیت اصول په نظر کې ونیسي. یعنی دوی باید حد اعظمی تلاش وکړي په دغه مخامخ جګړه کې ملکی کسانو ته، بے ګناه کسانو ته تاوان ونه رسیږي، د هغوی ته مالی او ځاني تاوانونه ونه رسیږي. هغوی هم دا مکلفیت لري او له دې څخه ځان نشي خلاصولی. لیکن اوس څنګه لیدل کیږي، داسې وخت څه دی چې په ځینو ځایو کې په لوی لاس باندې بمباری کیږي، په لوی لاس باندې خلک په ماینونو ور برابرول کیږي، په لوی لاس باندې د خلکو په کورو باندې توپچي فایرونه کوي، او دغه حالت کې بیا ډېره ستونزمنه ده. لیکن په هر حال باندې بې طرفه ادارې کولای شي د جګړې پولو ته ورنږدې شي، او په دغه باندې اسناد ترلاسه کړي، او ممکن اسناد هم ولري، هم له طالبانو څخه هم د افغانستان دولت څخه په کلکه وغواړي تر څو د دغه سي ربړولو او ځورولو او وژلو مخه ونیسي.
تقریبا د دې خلکو بې کوره کېدل خصوصا په هلمند، قندوز، اروزګان یا د ننګرهار په سرحدي سیمو کې تقریبا یو غټ ډیموګرافیکي بحران دی. د دې حقوقي ابعاد تاسو څنګه څېړئ او په سیاسي ثبات بیا سر صحیح؟
کوم چې کداغه سلسله هم داسې دوام ومومي، ممکن داسې حالت راورسیږي چې د افغانستان حکومت لکه څنګه شاید باید په کچه باندې ونیسي کولای خلکو ته ځان ورسي، یا د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سم عمل وکړي. ممکن خلک بالاخره د افغانستان کې دغه اوسنی سیاسي ثبات چې موجود ده دغه ممکن له نور خطر سره مخامخ شي، ځکه نړیوالو په دې تیرو 14 کالو کې تلاش وکړ او کوشش وکړ، خصوصا اروپایي هیوادو په افغانستان کې نسبي سوله رامنځته کړي، یا په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته کړي تر څو ټولې غاړې په هغه باندې راضي اوسيږي. ستونزه په افغانستان کې په لوړه کچه ده. هغه کسان چې قدرتمند دي هغوی نور هم قدرت غواړي. د دې پر ځای چې مسؤل کسان په رهبری کې د افغانستان د خلکو د مهاجرو د دربدرو د جګړو د زخمیانو د دې غو وخري، پر دې باندې جنجال ده چې د کوم رهبر یا د کوم تنظیم د کوم سیاسي قوت دي یا د کوم سیاسي لیډر دي، څو کسان په کوم ځای کې مقرر شي. او دا فکر کوم ډیر شرمونکې ده. دا نه تنه په ملي کچه شرمونکې ده، په نړیواله کچه باندې دا ډیره خندوره خبره ده چې په حال داسې په افغانستان کې کم تر کم هر ورځ 100 کسان مړ کیږي، کم تر کم. او داسې ورځې راغلي دي چې 200-300 کسان مړ کیږي. لیکن د غپ دې په ځای چې دا کسان د افغانانو غم وخري، په خپل حقونو باندې سره جنجال ده. دا کسان د دې توانمندي نه لري چې د افغانستان د خلکو مشرتوب وکړي. بنان یو بل بدیل باید پیدا شي، داسې یو بدیل باید پیدا شي چې هغه شخص یا هغه ډله یا هغه سیاسي قوت وکولای شي افغانستان له دې کشالې څخه راوباسي.
د مهمو خبرونو لنډیز، ولسمشر غنی وایي لوی څارنوالۍ باید د پګړون هر څوک چې له قانون سرغړونه کوي حساب ورسره وکړي. ولسمشر غنی پرون د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د څارنوالانو په صدر ملي کانفرنس کې وویل چې دای د ادلی او قضایي سکتور په استقلالیت باور لري، او له همدې کبله نه په خپله د دوی په چارو کې مداخله کړي او نه به چاته اجازه ورکړي چې مداخله وکړي. شغری غنی په داسې حال کې د قانون په تطبیق ټینګار کوي چې تازه یوه نړیوال سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې درېیم هیواد دی چې قانون نه پکښې تطبیقیږي. د پاکستان تحریک انصاف یو احتجاجي قافله د دوشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او صوبایي وزیرانو په مشرۍ د اسلام آباد په لوري روانه وه چې د صوابي سره نږدې د پولیسو له خنډو سره مخامخ شوه. د پاکستان تحریک انصاف پلویان وایي له صوابي او چچ سره نږدې امنیتي ځواکونو د احتجاجي کاروان تیتو پرت کولو لپاره وشتن ګاز کارولی دی. خو د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان بیا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر اعلان نیوکې کړي او ویلي چې یو صوبایي حکومت د وفاقي حکومت پر ضد کارول کیږي. د دا وویل چې دا د وفاقي حکومت ذمواري ده چې مخه ونیسي. ټاکل شوی وه چې پرون د دوشنبې په ورځ په هالنډ کې اسلام مخالفه سیاستوال ګیریټ فیلډر د توپیر او کرکې پارونې پر تور محکمې ته حاضر شي، خو هغه ځان حاضر نه کړ. د امریکا د عدلیه وزارت ویلي چې دوی د فدرالي تحقیقاتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د جمهور رئیس مقام ته کاندیدي هیلري کلنټن د ایمیلونو قضیه ژر تر ژره وڅېړي.
محترم اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ د هم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي.
رادیو